থাকে নয়ারা।
دا مشال ریډیو ده د 200 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان په امیر ساحل او تکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی او سلامونه منی. د سر موضوع دا ده چې د هغو سلورو سو طالب بندیانو له جملې نه اتیا طالبان بیگا خوشی شو. دا د هغه لوی جرګی مشاورتي جرګی د پریکړې برخه ده چې سورز مخکې شوی و. دا د دې خبرونه د سر موضوع د یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خلار سمخ کې خبرونه د پامیر ساحل نه.
لکه څنګه چې مو واوریدل افغان چارواکي وایي لفاتې څلور سوه طالب بندیانو څخه اتیا تنه د کابل له پل چرخي زندانه خوشي کړي. د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت وایي که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې پرانیستل شول نو د مالکانو ضد یې کار روایي کوي او متحده عرب امارات او اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت یو سرچینه وایي پرون ماښام د کابل له پولي چرخي زندانه له پاتې 400 طالب بندیانو څخه لسګونه خوشي شوې دي. د چارواکي تیر ماښام د موضوع د حساسیت له وجې له نوم خودو ډډه وکړه او مشال راډیو ته ویل چې له زندانه یې اتیا بندیان د کابل په بیلابیلو ځایونو کې خوشي کړي دي. په دې اړه مو له افغان حکومتي چارواکو سره رابطې وکړې خو هغوی رسمن د بندیانو خوشي کول تایید نه کړل. البته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا مشال راډیو ته ویل چې ځینې زندانیان آزاد شوی خو کرش میری و نه خود. دا طالب بندیان تر هغه څو ورځې وروسته خوشی شوی چې د اگست پر 9 د افغانستان مشورتي لوی جرګې په پریکړه لیک کې حکومت ته د 400 بندیانو د خوشی کېدو سپارښتنې تر څنګ پر طالبانو غږ وکړ چې به له پلمې دی له افغان حکومت سره مخامخ خبري پیل کړي. تر دې دوه ورځې وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د زندانیانو د خوشی کولو امر لاسلیک کړ. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت خبرداري ورکړی دی چې که شخصي سکولونه د سپتمبر تر 15 مخکې خلاص شول نو د مالکانو پر ضد به یې کارروایي وکړي. وزارت پرون مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې ټول ښوونځي به د کورونا وایرس مخنیوي له احتیاطي لارښوونو سره سم خلاصیږي. د شخصي سکولونو مالکانو ویلي چې سر له سبا ښوونځي بیا پرانیزي. د هغوی په وینا د ښوونځیو تړلو له وجې نه یوازې له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي بلکې د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع کیږي. د شخصي سکولونو مالکانو څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د پاکستان حکومت د رستورانتونو هوټلونو او سیلانیو سیمو په ګډون ټول کاروبارونه د اگست له 10 څخه بیا پرانیستل خو ویل چې تعلیمي ادارې به د سپتمبر له 15 پرانیزي. حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ چې د می تر لومړۍ اونۍ روانو. تر هغه وروسته د پاکستان حکومت د ټولبند پر ځای محدودیتونه اعلان کړل. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت په بیان کې زیاته کړې چې د کورونا وایرس پیښو ته په کتو کېدای شي چې په ټاکلې نیټه کې بدلون وکړي. د خیبر ضلع ځینې سوداګر او اوسیدونکي وایي ښاروالۍ یو میونسپل انتظامي له کاروبارونو څخه د مالیو ټولول پیل کړي. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو حکومت ژمنه کړې وه چې تر 50 کلونو به ورڅخه ټیکس نه اخلي. خو د خیبر یو سوداګر معروف افریدي پرون مشال راډیو ته ویل ښاروالۍ له کاروباریانو څخه د ټیکسونو اخیستل پیل کړي. د قبایل تحفظ غورځنګ په نوم د ټولنې یو مشر سردار اصغر افریدی وایي دا ناقانونه کار دی. د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او په قامی اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال افریدی پرون مشال راډیو ته ویل د میونسپل انتظامی پر دې اقدام له لوړپوړو چارواکو سره غږیږي او د مسلې د ژر هواري هڅې کوي. او متحده عرب امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شوې دي. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمېر نورو هیوادونو ستایلی خو فلسطینیانو ورباندې انتقاد کړی او سمدستي یې له اماراتو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړتوب کړی چې ورسره سم متحده عرب امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړ ډیپلوماټیک تعلقات پیلوي خو په ټوله کې درېیم عربي هیواد شو چې له اسرائیلو سره به فعالې ډیپلوماټیکې رابطې ولري. مخکې مصر په 1999 زیږیز کال کې او اردن په 1994 کې له اسرائیلو سره ډیپلوماټیک تعلقات پیل کړل. ټرمپ پرون پر ټویټر ګډ بیان خپور کړی چې پکې راغلی چې نوموړی د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د متحده عرب اماراتو شیخ محمد بن زاید ال نهیان په مکمل ډول د اړیکو پر عادي کولو سلا شوي دي. په دې بیان کې د اسرائیلو دا ژمنه هم شامل ده چې خپل ځان سره به د فلسطینیانو د غربي څنډې سیمو تړلو بهیر وځنډوي. بیان زیاتوي چې د امارات او اسرائیلو پلاوی به په راتلونکو څو اونیو کې د پانګونې، سیلګرۍ، مستقیمو پروازونو، امنیت او د سفارتونو پرانیستو په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره وویني. ولسمشر ټرمپ پر سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته په خبرو کې دا یو تاریخي پرمختګ وباله او زیاته کړه چې له نورو عربي او اسلامي هیوادونو څخه هم د اماراتو په څیر د اقدام هیله لري. د خبرونو پای
هر دن ګټه مشال لري او ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار پامیر صاحب وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سرچینې وایي چې لپاتې 1400 افغان طالبانو تیر شپه د پولیسرخي زندان نه اتیا طالبان خوشي شوي دي. آیا دا به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هواره کړي؟ یو سیډونکی وایي
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري.
په شمالي وزیرستان کې د عثمانزي وزیرو د قبیلی جرګه شوه. دا جرګه څو ورځې مخکې هم شوه و د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې د امن راولي یا د موږ ته وسایل راکړي. د جرګې یو مشر وایي
خلکو چې څونه تکلیفونه ولیدل نو هغې نه پس تم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي یا خو دا وکړي چې په ریاست چپاره طریقې امن نه راولي.
د خیبر پختونخوا د شخصي تعلیمي ادارو مالکان وایي چې حکومت هر څه ختم، هر څه کولاو ک نو تعلیمي ادارې ولې نه کولاو؟
چې بازارونو کولاو شو، مارکیټونو کولاو شو، منډې کولاو شو، پبلک ترانسپورت کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو څخه جواز پاتې نه دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسه خبر شي موږ سره په ټوئیټر، فیسبوک، انستاګرام او یوټیوب ملګری شي. راځي د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورجو سرچینی وایي لپاتې 1400 طالب بندیانو څخه شاوخوا 80 زندانیان تیر ماښام د کابل پولیسرخي زندانه خوشي شوي. افغان حکومت په دې اړه رسمن سندي ویلي، خو د ملي امنیت یو چارواکي د نوم نه خوندو په شرط مشال ریډیو ته تایید کړي چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین هم تایید کړي چې ځینې زندانیان خوشي شوي، خو کرش میرای ور نه کړه. افغان ولسمشر اشرف غنی د مشاورتی لوی جرګې له پریکړې لیک سره سم د اگست پر 11 د پاتې زندانیانو د رادولو امر لاسلیک کړ. تم دا د دې زندانیانو د خوشي کېدو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر د نور تفصیل سره.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د 1400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې اتیا تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشی شول. د ملي امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له ښودلو ډډه وکړه وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشی شول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو خوشی کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي رادیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاهین تیر ماښام تایید کړ چې یو شمېر بندیان خوشی سوي دي. نو موري دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی سول. پښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهراً د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام وویل:
څه فکر کوم، د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ زنستونز هم لیدل کیږي. دریمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کیږي او د انتخابات نتیجه سره وسی تراغي پوری د مسائل نن په سبا تر سره کی. نو زه فکر کوم چې کوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونی کی، نو دا به ډیره ګرانه ای چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 400 طالبانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لمړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو شتکسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالبانو په خوشی کېدو سره د دې ډلې د 15000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لړۍ افغان حکومت ته ورکړیو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اړوندګو د عثمانزیو مشرانو او ځوانانو سیمه کې د امن باوري کول غوښتنې په لړ کې د جرګې دویم پړاو نن په شمالي وزیرستان رزمک کې پیل شو، چې مشرانو او ځوانانو په شریکه د غسلورې ملومړی پړاو غوښتنې تکرار کړي. دغه چې د دوی په وینا لا د دوی په اعلامیې غور نه دی شوی. مشران وای چې دوی ټول یو دي، د امن باوري کول او ټول ستونزو حل به هرو مرو غواړي. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
نن د اگست په 14مه د عثمانزیو لوی جرګې دویم پړاو پر ازمکه وشو چې د وزیرستان مختلفو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون درلود. د عثمانزای مشرانو په وینا جرګه کې هغه غوښتنه تکرار شوه چې لومړی پړاو په میرامشاه جرګه کې شوه وي، چې دولت سیمه کې امن باوري کړي، د هدفي وژنو مخنیوي دی وکړي، غلام خان ترانزیت ته پراخ کړل شي، افغانستان کې مشته کډوال دې نور راستانه کړي. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړي او پختون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې لومړی پړاو پس د دوی په غوښتنو عمل نه دی شوی، نو دویم پړاو یې تر سره کړو.
د اگست په 14 تاریخ هم اتمانځایو ټولو کومونو مشران ځوانان راغونډ شوي وو. هغې د ریاست نه دا غوښتنه کړې وه دلته د امن راوستلو دپاره او د ترهګرۍ د ختمولو دپاره وسایل ولګول او خلکو چې څونه تکلیفونه ولیدل، نو هغې نه پس ته هم امن نه راځي. نو اوس یا خو دوه کاره کېدی شي، یا خو دې دا وکړي چې ریاست چپاره طریقې امن نه راولي، او که بیا نه شي راوستي دا چې څونه وسایل په دې باندې خرچ کېږي. کومونو ته وویله کې په دې وسایلو باندې موږ د وزیرستان نه سنګاپور جوړوي شو. د دې خبرې په دې مقصد دا دی چې ریاست ته یو قسم د کومونو د پیغور ورکو چې لکه تاسو بس کله امن راولي. غلام خان د روډ خبره او د کډوال چې کوم دی افغانستان کې خصوصا یا د پوکخلو کوم کې، نو نن دا خبره بیا ماغه تکرار شو ځکه چې سنجیده غور لا فلال نو شوه.
د عثمان زای جرګې یو مشر ملک خان مرجان وویل چې د جرګې د لارې حکومت نه خپل حقونه غواړي.
پاکستان ډیره مذهب او ریس دو 14 اگست دی، دا 14 اگست په خاطر کومینه او یوزی سی بیا مشغوری چې حکومت سره د پاکار می سره نیز به نشستو کی دامن په نوم دی لا چې کومه مساله رو نه دی پیغام د خبره وځي سیګنال نشته ملاو دی چې حکومت هر قسم خبره د تیار دی. په افغانستان سے نیز وزرا کاډه پرتیوی مړی مرپریش دی، ځوان مرپریش دی، بیمور مرپریش دی، نیز د خپل خلق خپل علاقې ته پر واپس دی.
د نن جرګې په اړه حکومت لا په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د نوړاندې انتظامی او فوزي لوړ پوړو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې سیمه کې تر ډیره حد امن پر ځای شوه. 90% نه زیات بې کوره شوي یې ستانه کړي. ترکیاتی پروژه دوام لري. او د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. تماکړی چې ضربه بریا مومي وزیرستان کې د ورستیو بدامنۍ او هدفي وژنو زید وړاندې هم د مشرانو جرګې او د ځوانانو لخوا احتجاجونه او پرلت شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د ټول وزیرستان اوتمنځایو مشرانو او ځوانانو په شریکه سیمه کې د امن باوري کولو او نورو ستونزو د حل لپاره د جرګې یا غونډې دویم پړاو هم ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل راپور تر اگرم. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت د صوبې شخصي خوندجو ته خبرداري ورکړې چې کده سپتمبر تر 15 مخکې سکولونه پرانیستل نو پرځت به کاروایی وکړي. وزارت پرون مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې یوازې استادان خوندجو ته د تګ اجازه لري. پاکستان د مارچ په نیمه کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند اعلان کړ چې په مې کې نرم کړو. پاکستان کې ټول محدودیتونه ختم کړل خو تعلیمي ادارې لا هم تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنری پر راپور.
د خیبر پختونخوا د تعلیم څنګه خبرداري ورکړي چې د شخصي سکولونو مالکان د اگست په 15 نیټه د سکولونو د پرانستلو نه اډډو کی غنینو پرځت به قانوني کاروایی کیږي. پرون مشال ریډیو ته پر لیګلی یو بیان کې د تعلیم څنګه ویلي چې دا محل یوازې استادان د احتیاطي تدابیر سره سکولونو ته د تلو اجازه لري او د درس او تدریس عمل بعد د سپتمبر په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې دا چې د پرایویټ ایجوکیشنل نتورک مشرانو د جولای په 9 په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست د 15 نیټې څخه د سکولونو د پرانستو اعلان کړی دی. دغه نتورک یو مشر احمد الدین وایي چې د حکومتي پالیسیو له کبله دوی نور د نوی کل 52 د خطر سره نشي مخ کولی. نو موړه زیاتوي
په ټول ملک اوس الحمدلله کورونا چې کم دینو اغا داغه ګراب په کته باندې را روان دي او لاک ډاون ختم شو. نو چې بازارونو کولاو شو، مارکیټونو کولاو شو، منډي کولاو شو، پبلک ترانسپورت کولاو شو، د تعلیمي ادارو د بندولو سره جواز پاتې نه دي. که فرض کې د پیسو یا د کاروبار او د دیسز یو لاس شي نو اغه ریپیری بل دي. خو د ماشومانو چې کم قیمتي وخت زایشی نو دا د دې کمپنسیشن نشي کېدی او دا ایر ریپیریبل لاسته. لہذا مونږ مزید د خپل نوی نسل، د خپل مستقبل، د خپل بچو د وخت ضایع کولو ته تیار نه یو او مونږ به ان شاء الله تعالی په 15 اگست 2020 باندې ټول تعلیمي ادارې کولاو.
په پاکستان کې یو لویش مېر ماشومان په شخصي سکولونو کې زده کړې کوي. دا سکولونه حکومت د کورونا د وبا له کبله د روان کال د مارچ په 14 نیټه تړلی وو. د زنو زده کوونکو مور او پلار د کورونا د وبا د ویری د سکولونو پرانستو ته زړه نخ کوي. هډيري بیا د سدي چې غواړي خپل بچي سکولونو ته بیرته واستوي. د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې باید سکولونه د احتیاطي تدابیر سره بیرته پرانستل شي.
تاسو وګورئ سون هم کیسز چې ورلد وایډ رپورت شوی دي، په دې ورلد وایډ کیسز کې 1.7% چې دینو دا په انډر 16 ایئرز کې رپورت شوی دي. مطلب دا چې 16 ایئرز نه کم ماشومان چې دي پاره کې د دې کووډ 19 اپیډمیک چې کم دي هغه انتهایی کم دي. بیا که تاسو وګورئ نو په پوره دنیا کې په پایلټ بیسس باندې کوډونه چې کم دي هغه کولاو شوی دي. نو ایس سچ داسې الارمنګ سټټیسټکس نشته، خو بیا هم یو یره ده. خو مونږ دا ویلی شو چې د دې یې هغه چانسز ډېر زیات کم دي. د دې د وجه نه چې زما خپل اصلي تجویز دا دی چې سکولونه دي د ایس او پی سره کولاو شي.
د یادونه وړ دا چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جولای په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به تعلیمي ادارې د سپتمبر د 15 نیټې څخه پرانستل کیږي او حکومت هڅه کوي چې لدغه وړاندې ټول احتیاطي تدابیر عملی کړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګه وایي چې د کورونا د رنځورانو شمیره راټیټه شوې ده او دوی بګوري چې که حالت ښه وي نو د سکولونو د پرانستو لپاره د 15 سپتمبر په نیټه کې رد و بدل هم کولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو پام یو بل راپور تر اغرم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د پیښور د چټک بس سرویس با په خار کې او د تورخم لارې لوري ته ترافیکي ستونزې هوارې کړې. نو موري پروند د پروژې د تعمیراتي چارو تر بشپړې دوه وروسته سرویس پرانست. د چټک بس پر پروژې له 2013 زیږیز کال لهیزې کار روانو. نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په راپور کې.
وزیر اعظم عمران خان په پیښور کې د اولس لپاره د چټک بس یا بی آر ټی د پرانستلو د دستورې پر مهال وویل
یي پاکستان مې سب سے بهترین میټرو بس کا پروجیکټ
دا د پاکستان تر ټولو غوره میټرو بس پروژه ده. د سره به ل پیښور د تورخم د لارې په لور او په پیښور کې د ننه ټریفیکی ستونزې حل شي. دا د پیښور د اولس لپاره د تګ راتګ یو جدید نظام جوړ شو او دا ډیره لویه خبره ده، ولې چې د پرمختګ په لور دا تر ټولو لومړی مرحله وي چې کله ته د تګ راتګ لپاره ولسته یو جدید نظام ورکړي. عمران خان سره د پرانستی د دستورې پر مهال د دیپای چارو وفاقي وزیر پرویز خټک هم موجود وو چې هغه وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وو کله چې نوموړي د 2018 په اکتوبر میاشت کې د یادی پروژې پرانیست کړی و. وزیر اعظم عمران خان وویل چې هغه وخت په دغه پروژه تحفظات لرل، خو اوس چې دې ته ګوري نو ښکاري داسې چې د پیښور لپاره د یو لویه منصوبه ثابته شوه. په خاصه توګه زه ویل غواړم چې ما په دې تحفظات لرل، خو زه نن د پرویز خټک ستاینه کوم، ولې چې د به تل ویل چې کله دا پروژه بشپړه شي نو بیا به تاسو د دې په اهمیت پوه شئ. نو پرویز خټک ته ویل غواړم چې مونږ په غلطه وو او ستا خبره سمه ثابته شوه.
پرویز خټک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خټک آپ ٹھیک نکلے.
د پرانیست وروستو په ګڼ شمیر کې د پیښور اوسیدونکو په دغه نوي بسونو کې سفر وکړو. د اجمل خان په نوم د پیښور ښار نه د کارخانو په لور روان په یو بی آر ټی بس کې ناست یو تن د دې نوي بسونو په اړه صدا ډول د خپل خیال او فکر څرګندونه وکړه.
ماشاءالله نن دا کوم افتتاح شوی دا پدې کې مونږ دا احساس کړی چې مونږ هم پدې کې کوم چکرو لګو دا سیلان شو چې کوم دې زمونږ په صبح کې کوم سہولت مونږ دمه اثر شو چې ماشاءالله ډېر خولي سہولت چې کوم مونږ په ډیکسانو کې کوم کرایا نه لګولې په نورو بسونو کې بلګې دي آی کې به انتظار کېدو آی کې به اے سی هم نو ګرمي هم وا نو اوس چې کوم دې لګا مونږ دا احساس وکړو چې دا دې خرچم کم ده لکه صفایم ډېر ده لکه انتظار مو نشته.
د کارخانو نه بیا د پیښور د خار په لور په یو بل بی آر ټی بس کې د محمد جان په نوم یو تن مشال ریډیو ته وویل
د نظام پور علاقې ضلع نوخار اوسیدونکی یم، خو زه نن سپیشل پیښور ته د دې بی آر ټی د چکنګ ته راغلی یم. چیرې زه دې کې وګرځم او زه دا وګورم لکه دې کې تا ته ډېر زیات سہولت ده هر چا ته. زه ټول د پیښور عوام ته خاص د خیبر پختونخوا عوام ته دا ریکوست کوم دا چې تاسو راشه او تاسو په دې کې سفر وکړئ، دا به ان شاء الله تاسو به پر سکون بوئ او خوشحال بوئ.
خو بیا د مسلم لیگ نون یو مشر او د منصوبه بندی پخوانی وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور په میټرو بس نیوکی کړی دی او ویلی دی چې د پیښور په یو چټک بس پروژه یو اویا ارب روپی خرچ کول ډیر لوی لګښت دی. او د مسلم لیگ نون په دوري حکومت کې د لاهور، ملتان او راولپنډی اسلام آباد په میټرو بسونو دومره لوی پیسې نه و لګولې شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا زمشال لري ته وګي. په خیبر قبیله دله کې ځینې سوداګر او خلک وايي خاروالی ل اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي بخنه غواړو. په خیبر کې ځینې سوداګر او خلک وايي چې د مالیو غونډول د غلط پیل شوې دي چې دوی نشي کولای. په 2013 زیږیز کال کې چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډ شون حکومت ویلې ول چې تر 5 کلونو پورې له هغو سیمو ټیکسونه نه اخلي. د خیبر سوداګرانو پرون مشال لري ته ویل د میونسپل انتظامیه دا کار ناقانونه دی. سرحدي او قبایلی چارو د وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال اقبال پردی وای پر دې موضوع به هر مرو له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره غږیږي او دا مسله به هر واروي. فرهاد شینواره له خیبر.
د خیبر ضلع وګړي او سوداګر وای چې هلته تحصیل میونسپل اډمنستریشن او د سنورو ادارو ټیکسونه خستل پیل کړي. دوی وای چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دو په وخت ورسره واده شوی و چې 5 کالو پورې به په قبایلي ضلعو کې حکومت ټیکسونه نه اخلي. د خیبر ضلع یو سوداګر معروف اپریدی مشال ریډیو ته وای چې دوی هیله منو چې د زپل شو سیمو کو نبا حکومت ټیکسونه نه اخلي. خدا سي ونشو
ان زمام په وخت کې وادي شوې وي چې دغه علاقه لا به 5 سال خو کنفرم ټیکس چوټ ورګو. بلکې د زیاتو خلکو دا امید و چې دا به 10 سال کی, لیکن واپس بیا مصیبت دا و شو چې هغه 5 سال هم نشو. او ډیر آیټمز دا سي دي دغه پروډکشن باندې اوس دلته ټیکسونه مختلف شروع شوې دي. پاکي وړي تیل سٹیل او نور داسې آیټمونه دي چې هغه نه کمپلیټ ټیکس زالي او هغه کارخانه چې هغه دلته روزګار کریټ کړای وو یو اکنامیک هلچل کریټ کې دوه والا وو هغه بیا ودرې دو. نو دا د حکومت ډیره کمزوري دو. پکار راي چې د دوه د غمزپل یو خلکو سره د دهشتګردي وهل یو خلکو سره د کاروبار کولو موقع ملو وای فیکټری روانه شوی وای, لیکن افسوس خبره دا دو چې هغه سه ونشول.
منظور احمد پردی وای چې په جمرود بازار کې تحصیل میونسپل اډمنستریشن لخوا د ټیکسونو پر غونډولو خلکو ناخوخي سرګند کړي.
13 ورځ تحصیل میونسپل اډمنستریشن ټیمو چې کوم په جمرود بازار کې د ریډونا د ټیکسونو غونډول په دا والا باندې خلکو د غم او د غصې اظهار کړی دی. څنګه چې په ملکند کې خلکو ته یو ریلیف دی چې هلته ټیکسونه نشته دی, هلته نان کسٹم پیډ ګاډي ښه کولو ګرځي, خو په قبایلی سیمه کې نو نان کسٹم پیډ ګاډي چاته څوک پرېږدي. حکومت او د غرنګ ټی ایم او یا تحصیل میونسپل اډمنستریشن هم لګیا دی او د ټیکسونو د اغستو تابعیا کوي, کوشش کوي. دا ډیر ظلم دی, زیاتای دی.
د قبایل تحفظ مومنت په نوم ډلې یو مشر سردار اصغر پر دی وای
تحصیل میونسپل اډمنستریشن چې کوم ټیکسونه اخستل شروع کړی دی یو دا غم نه دی. د دینا الوه چې څومره نور هغه ډپارټمنټ چې هغه د ټیکس یا د جنریشن د پوره چې کوم د هغه کور کوي هغه وداوت پلانینګ هغه مسلسل په قبایلی اضلاع کې چې کوم مداخلت کوي او غیر عیني او غیر قانوني مداخلت دی.
په قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو راغونډولو په موضوع مو د سرحدي او قبایلی چارو سفران وزارت پارلماني سیکرټري او د واکمن ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی یو غړي اقبال پردي سره خبرې وکړې. نو دوی وویل
موږ به په دې حوالې سره ضرور خبره کوو چې قبایل حکومت د رلی په انتظار دی چې قبایل کوم متاثره دي د ملیټنسی د وجه دا غوی له کوم کاروباري نقصان رسیدلی دی, غوی کورونه وران شوی دي. نو غوی اوس په دې سټیج کې دي چې قبایل لا حکومت سور کی نه چې غوی نه والی. نو په دې حوالے سره موږ ضرور خبره کوو. دا زموږ ایمان دی چې موږ به دې دا خبره په حکومتي سطح د هر سړي سره کوو, په فلور بینک او د وزیر اعظم سره بینک او سپیکر سره بینک کوو.
2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شو او هلته پولیسو او عدالتي نظام وغځول شو او یو شمیر نورو ادارو خپل اختیار ور وغځاوه. خو قبایلی ولس وای هلته د اول پرمختیایي کارونه پیل شي او د محکمو او ټیکسونو په اړه د خلکو کې پوهه پیدا کړل شي او د حکومتي وعده سره سم د بیا ترې ټیکسونه واخیستل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوبدونکو په پاکستان کې خزینه خبريالان ویلي چې لوی مدیر احسی پر ټولنیو شبکو زورول کیږي. دوی د اگست پر 12مه په ګډ بیان کې لیکلي چې پر ټولنیو شبکو ورته خلک واخونه کوي او شخصي معلومات شریکوي. د بیان ځینو لاس لیکونو خبريالانو پرون مشال ریډیو ته وی کله چې پر لاسلیک کوونکو خبریالانو پرون مشال ریډیو ته ویل کله چې پر حکومت انتقاد وکړي خلک یې پر انټرنیټي پاڼو کنزی. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیر مداری ویلی دی چې د خزینه خبریالانو زورول او نامحاسبه جبه کارول د زغمل وړ نه دی. موضوع فرخندی اسد سیړلې
له لاهورا ایما کوسا چې خبریاله ته او د خزو خبریالانو لخوا د انلاین سوروبونو خبر شوه بیان دی لاسلیک کړي. د اگست پر 14مه مشال رادیو ته ویل د دوی پر ضد ناسمې خبري او پروپاګاندا هلا زیات شي چې کلا دوی پر حکومتي کمزوري او ناکامۍ خبري وکړي.
مې آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں. میرے ساتھ جو سب سے میری میموری میں جو ورسٹ ابیوز کا وہ تھا.
زما په یاد ما ته هغه وخت ټوله زیاتې بدره دی ویل شوې چې کله په لاور کې دستکونکو لاریون کېدو پکې دستکونکو د یونینونو د بحالولو خبره کوله. په دغه مسأله شیرین مزاری، فواد چودھری او وزیر اعظم عمران خان هم ټویټونه وکړل. په دغه دوران د لاریون یو منتظم لادرکه شو. دغه دستکونکو استخباراتي ادارو اوچت کړ. ما په خپل ټویټر پاڼه په دغه لیکل وکړل. لاغرستو ماته بدره دی ویل او کنزا پیل شو. زه بیا په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د ازادي مارچ للاړم. په دغه اړه مې خبر جوړول نو الته هم لما سره ډیره بدره وی او ساتل شو. ما سره یو بل خبریالی امبر رحیم شمسی سره او په موجوده وخت کې په بنظیر شاه پسې ډېرې بدره دی رواني دي ځکه چې هغه په پنجاب کې د کورونا وایرس په اړه کره معلومات خپروي. کله چې موږ په حکومت تنقید پیل کړو نو د واکمن تحریک انصاف ګوند پلویان زموږ خلاف غلط معلومات ورکوي او زموږ خبرونو ته غلط او جالي وایي. دوی ته داسې لګي چې زموږ د ریپورټونو سره د دوی حکومتي کمزوري اخکار کیږي.
له کراچۍ څخه خبریالی بینګ اسمشال ریډیو ته ول دوی دې خبرې ته مجبور شول چې اوس دا مسله له وفاقي حکومت او نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي.
د موجوده واکمن ګوند غړي او نه یوازې د دوی پلویان بلکې حکومتي غړي هم چې کومه ژبه او کوم ټکی استعمالوي هغه د ویلو نه دي. لکه اوس چې وفاقي وزیر اسد عمر کوم ټویټ کړو که دغه ټویټ تاسو ولولئ نو دا غي نه دا ثابتېږي چې که انلاین زورونې کیږي نو تاسو جعلي خبرونه ولې ورکوئ. لکه دا د یو وفاقي وزیر خبره ده. دا اوس یو بل بحث دی چې جعلي خبر دوی څه ته وایي. هغه ته چې پکې پر حکومت تنقید شوی وي او حکومت چیلنج کړل شوی وي دوی خو پر مونږ تنقید نه کوي. دوی مونږ ته دړکې را کوي.
د اگست په 12مه د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په یو ټویټ کې ویلي د چا خلاف غلطي خبرې کول که هغه خزه ده او که سړی غلط کار دی خو جالي خبر ورکول هم غلط ده. خو خبریاله آیما کوسا وايي د سړو په مقابل کې خزه خبریالانه پر انټرنیټ زیات زورول کیږي.
اگر وو جرنالست جو ہے وو فیمیل ہو
که جرنالست که خزه وي نو بیا خو ورته ډېره ګندا کنسا کیږي او داسې چیزې ویل هم نشم. ډېره ګندا خبرې کوي او د دې یو مثال ده هم کمن په پښتون شورنې غرزنګ خبره وکړو نو بیا خو ډیره ګنده کنسا کیږي. دوی دا هم نشي زغملې چې د پنجاب یو جنې ولې د پښتنو پر مسأله خبره وکړي. نو دوی پر داسې مسأله په موږ حمله کوي.
سو اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آپ کو اٹیک.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د اگست پر 12مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د خزو خبريالانو په نخښه کول او زبربل پریشان کون کړي او تنقید کونکو خزو ته پد رد ویل کله هم د منلو وړ ندي. بلخوا اگست پر دولسما د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم په خپل ټوئیټر پاڼه ویلي ته دغه مسلې نوټس یې اخیستو د غټولو خزینه او خبريالانو ته بلنه ورکوي چې د کمی سملې د بشري حقوقو کمیټې ته راشي او له دوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي. خبريالانو وایي حکومت په ټولنیزو رسنیو داسې کسان کینولي چې د خپل تنقید کوونکو خلاف پروپاګاندا کوي. خو د تحریک انصاف پاکستان د کمی سملې د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي سیف الرحمن د اگست په 14 مشال راډیو ته ویل دا خبره ناسمه ده چې ګوند یې د خبريالانو په زورګونو کې لاس لري.
د انټرنیټي جرمونو په اړه قانون شته. که داسې څه وایي نو باید چې دوی یې مخې ته راوړي. که څوک په داسې جرمونو کې ککړ وي نو موږ به پر خلاف کاروای کوو او له مظلوم سره به ودرېږو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن د اگست په 14 مشال راډیو ته ویل پر خبريالانو د اظهار پر ازادۍ په خوا هم کتګرونه وو، خو په موجوده وخت کې دا مسله زیاته شوې ده.
که څوک خبريال وي، عام کس وي او یا د بلې شعبې سره تعلق لري، باید چې درا احترام یې وسی. زما په فکر دا مسله چې یو جرم دی، له پخوا څخه په پاکستان کې ده، خو په موجوده وخت کې د پوز مداخلت په حکومتي چارو کې زیات شوی، نو ځکه دا مسله هم زیاته شوې ده او د اظهار ازادي پر خلاف د کار کولو تورونه زیاتره پر استخباراتي ادارو لګول کیږي.
په دغه بیان کې خبريالانو چې بینظیر شام، برشمسی، محمد سرفراز، آیما کوسا، نظرانه یوسفزئی، ریما عمر، فرحت جاوید، اسما شیرازی، منصر جهانگیر او ځینو نورو لاسلیک کړی دی. پکې له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې د ښځو خبريالانو پر خلاف د پروپاګاندا کولو او د دوی په زورولو کې د ککړو حکومتي غړو نه هم پوښتنه وشي او پر خلاف دې کاروایی وکړل شي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لیدو ته وګي اوریدونکو، یو نړیوالې موضوع تاسو په امره جوړو. متحده عربی اماراتو اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګي، د متحده عربی اماراتو اسرائیلو پرون د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر جوړېدو موافقه وکړه. دې اقدام ته یو داسې تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کېدای شي په منځني ختیځ کې د سولې باعث شي. امریکا د دې موافقې منځګړتوب کړی. د هغه هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په منځګړتوب پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري چې نور عربي او اسلامي هیوادونه هم د متحده عربی اماراتو په څیر اقدام وکړي. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت تر دې اعلان سمدستي وروسته له اماراتو خپل سفیر ورغوښته دي. فریبا ظاهر تفصیل لري.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې د موافقه تصدیق کړي. د دې ګډې اعلامیه له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې د منځني ختیځ د دغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی شي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful
دی وی دا موافقه د یو لا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پام وړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو، زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پراتلونکو اونې یو کې سره وګوري او د یو بل سره د پنګونی ګرځندوی مستقیم الوتنو امنیت د یو بل په خاور کې د سفارتونو د جوړېدو او نور مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځ په توګه نومول ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه د موافقه د ډیپلوماسي او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال سوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتاسي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دي. د رویترز خبری اژانس تر راپور لمخې د موافقه پسیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمینه سختوي. ایران هغه یوه ده چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات پسیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وی خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې استخباراتي راپورونه رښتیا وي چې ماسکو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وجنې لپاره طالبانو ته د پیسو وړاندیز کړي نو لوی قیمت به ادا کړي. دا خبره نوموړي د اگست پر 12مه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د مشال لیډیو د خبرونو له مرکزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې کړي او جاته وی چې ایران لا هم طالبانو ته وسلې ورکوي. ماسکو او تهران د نوموړي د ګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په خوا یې دا تورونه بے بنسټ بللی. طالبانو هم په تیرو وختونو کې ویلي چې روس یې یوازې اخلاقي ملاتړ کوي. د اسرار عالم مومن په راپور کې تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ د چک جمهوریت سر خار پراګ ته د سفر پر مهال د مشال لیډیو د خبر مرکزي څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل که روسیې له طالبانو سره د پوځي مرستو وړاندیز کړی وي نو لږ تاوان سره به مخ شي.
And what we've said is this.
سچې مونږ ویلې دي هغه دادی کچېر روسان د امریکایانو یا د نورو غربي وګړو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کوي نو غټ قیمت به ادا کړي. دا هغه څه دي چې ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم شریک کړل. ماته معلومه ده چې مونږ لړپوړو پوځي چارواکو هم په دې اړه د اغوی لړپوړو چارواکو سره خبرې کړي. مونږ د دې کار اجازه نه ورکو او نه زغملې شو.
د دې پوښتنې
په ځواب کې چې آیا واقعي روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مرستی ورکوي، پامپیو ویل چې په خوا هم روسیې له طالبانو سره پوځي مرستې کړي د په خبره تر دې چې ایران هم له طالبانو سره د وسلو مرسته کوي.
We've made clear. We know the history. We know that the
right. موږ دا خبره واضح کړی ده. موږ له تاریخ خبر یو. موږ په هیګو چې په خوا هم روسانو طالبانو ته وسلې ورکړي. موږ خبر یو چې نن ایران اغوی ته وسلې ورکوي. نو موږ دا حقیقتونه معلوم دي. موږ هر یو ته خپل توقعات واضح کړی. موږ به د امریکا یا د چک جمهوریت یا د هر هغه ملک چې د غوث لاټړ ماموریت برخه دي، د هر یو پوزي د خوندیتوب او دفاع لپاره هر هغه څه کوو چې د اغوی حفاظت یقیني کوي. تیر کال مکړی دي او تر اغوی به کوو تر کومه چې په افغانستان کې زمونږ په
موجود.
دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ټلیفوني خبرو نه مخکې هغه ته پر دې اړه معلومات نه ورکړل شوي چې د روسانو لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د پوځي مرستو وړاندیز شوی. آیا واقعي ولسمشر ټرمپ ته دغه معلومات نه ورکړل شوي؟ پر دې اړه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل چې دا پوښتنه به سپینه ماړۍ ښه ځواب کړي خو د په خبره ولسمشر یې هر هغه کار کوي چې هدف یې امریکایي ولس خوندي کول وي.
I'll leave to the White House our discussions about
this. زبدا خبر په سپینه مانی پریدم ولسمشر ټرمپ ته په هر معاملې کې د اغه د ملي امنیت دلې چې څوک هم ورغلی او ویلي دي چې مونږ یو اندېښنه لرو. مونږ دلته کافي څه نه کوو. مونږ دلته ډیر څه کولې شو. دلته کې یو بل خطر دی. نو ولسمشر دغه خبرې جدي اخستی او مونږ ورته نه یوازې بشپړ مناسب جواب ورکړي بلکې ورسره زمونږ د ولس حفاظت هم یقیني شوه.
But it's kept our people safe.
مایک پامپیو دا څرګندونه پر داسې محل کوي چې افغان دولت او طالبان خپل منځي او خبرو ته نږدې شوي. تر دې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جون پر 26مه د لومړي ځل لپاره رپورټ ورکړل چې د روسیې استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني خو روسیې دا تورونه رد کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې سرجو د افغانستان خوست. په خوست کې ځوانانو فعالان وایي حکومت ورته د روزګار پیدا کولو اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دوی پرون د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې مشال ریډیو ته وویل پر حکومتي دندو په واسطو یا سفارشونو خلک ګمارل کیږي، خو چارواکي وایي ځوانانو ته نه یوازې کاري موقع برابروي بلکې د ګمارونو نظام الکترونیک دی چې د شفافیت دلیل ورکوي. نجیب الله الوخیل له خوست تفصیل وکړي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او لینکن ښوونیز مرکز د خوا جوړه شوې وه وکړي. مدني فعال طایبالدین بریال مشال راډیو ته وویل
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره، او د هغه ځوانان چې په نشه یي توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوي لپاره کوم خاص پلان نشتا، او ترڅنګ یې د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د کار د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پسات کېږي، په اساس کېږي، او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارل کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې هم جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې هم جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه، چې اوس هر کال د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اړوندو تاسو مشالې ډیو ته وګي. د افغانستان په خوست، پکتیا او نورو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت دی ورته د ستنېدو لار برابر کړي. دوی د اګست پر 12مه مشالې ته ویل له شپږو کلونو راهیسې کډوال دي او ژوند یې ګران دی چې نور یې نشي زغملی. دوی ګواښ وکړ چې که حکومت یې نه ستنوي د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان پر پوله به احتجاجي پرلت پیل کړي. چارواکي وایي ژر له افغانستانه د کډوالو د ستنولو بهیر پیلوي، خو لومړی باید ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راک.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه کډه شوی سید حسن د افغانستان پکتیکانه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال یې شمالي وزیرستان انتظامی سره نوملیکنه شوې، په دوه اونۍ کې ورته د واپسۍ ویلي ول. خو لانن هم ستانه نشو
میز دا وشتنا دو چندر میز تنگ شوی سپیس کولا شی چې میز تر کړل او د پاکستان حکومت بار بار میز سره وادو کو او د میز سار تا ون رسوله لکه تر کول کی پارم یار راځل بیا غا میز دا کړل ور ولا ځل دو چین 178000 کې لار فوساو حال یار د او پر وزن ډتلا او خال نردام را مجبور شوی دی چې دا یو وخت رزینه شي سی خولای
زاهد الله چې د افغانستان بیرمل ولسوالۍ کې د شپږو کالونو نه د خپل کورنۍ سره میشته وایي چې ماشومان سپینګیری او میرمنې د خپل کلی او کورونو د لیدو په ارمان دي
میشه د ګلم خود بارډر خلاص کو میش بار بار ټوکنه جامع کړل په ګلم خود بارډر کې میشته بارډر خلاص نه شمې سره بار بار ودی شي چې تاسو بارډر خلاصي جی کووډ کې بتانی ماشول ماشومون ځوانون دا د وطن په انتظار کې نوستي
دا د تاخیلو نه کډه شوی ملک اختر چې دا مهال د افغانستان خوست ګولان کیمپ کې میشت دی وایي چې که واپس یې نه کیږي نو مجبور شوی چې په غلام خان پر لت پیل کړي
دا اپیل دی چې میش د لاساغ به وزل شوي 2014 د سپژم میاشتې د 15 تاریخ نه چې میش د وزیرستان اروتلې 2020 سری ده چې په دا کې دا ویل کې په تعلیم استریږي په دا نه د دوله ده د پاکستان ټول چارواکي کاسول دي کا پوزي دي کا مشرون دي په دا ویل کې دا رقم وکړو چې دا ویل کې دا خپل وطن ته بيزي دا د ګلم خون لیار ده په خلوص کو
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو واپس ای پاډمو چکلا په شمالي وزیرستان کې د انتظامیه او د امنیتي ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي څخه وپوښتل نو دوی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل ځکه چې له رسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه وه چې د افغانستان څخه به زر د کډوالو راستنولو بهیر پیل کړي اوس مهال د تاخیل زناسیمه او شاوال پوره تحصیل چې لا کلیر شوی نه دی د کلیر کولو لپاره یې ګامونه پورته شوي هر ډول تیاری نیول شوی د پاتې وسلوالو څخه به ډېر زر د غسیمې کلیر کړي چې پس به د تاخیل او شاوال ته هم په پوره امنه ډول بې کوره شوي دننه شي د انتظامیې په وینا شمالي وزیرستان ته 90% نه زیات خلک ستانه شوي خو د تاخیل زناسیمو او شاوال بې کوره شوي لا پاتې دي چې د یوې اندازې مطابق خواوشا 15,000 کورنۍ په ګاونډي هیواد افغانستان کې میشتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت تیر کال د کاروبارونو پیلولو لپاره د بریالي ځوان یا کامیاب جوان په نوم د پروژې لپاره خلکو ته پور ورکول پیل کړل چارواکي وایي دا پروګرام کامیاب دی نو ځکه یې اوس بل پړاو پیل کړی دی د قبایلي سیمو ځوانان دې ډول پروژو ته خوشاله دي خو پکې روڼتیا غوښتنه کوي دوی وایي سیمې یې نامنی او پوځي عملیاتو ځپلي دي نو ځکه باید ورته د هیواد د نورو ځوانانو په نسبت په اسانۍ پور ورکړل شي بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري
د پاکستان حکومت د کامیاب جوان پروګرام یو بل مرحله پیل کړی او لدی لارې خلکو ته د قرض پور کولو کې بدلون راوسته دي چارواکي وایي کوشش کوي چې ډیر ځوانان د پیسې واخلي او خپل کاروبار شروع کړي د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اگست په 12مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2019 کال کې پیل شوی د پروګرام لاندې تر اوسه پورې 2900 ځوانانو ته یو ارب روپۍ پور ورکړي او هغوی به کاروبار شروع کړي دي نوموړي زیاته کړه چې و نیم زره نور ځوانانو ته د پور ورکول منظور شوی دي
50 لک تک لون لیسي
دی وایي 50 لک هټ ټاکل شوی
یعنی په خو به خلکو تر 50 لک پورې قرض اخیستل شو خو اوس مو دا 2.5 کروڑ ته لوړ کړی. بل خبره دا ده چې د سود شرمو نیمه کړی ده. په خو به 5% او 8% سود وو، اوس به په قرض 3 او 4% سود وي. د دې ترڅنګ په خو قرض ورکونکي بانکونه درې وو، اوس مو یو شخل. موږ غواړو چې په دې کار سره د خلکو لاس ته ژر او ډېرې پیسې ورشي چې کاروبار زیات او اقتصادي وده ډېره او تیزه شي. حکومت د کامیاب جوان پروګرام لپاره یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې خلک پکې کولی شي د فارمونو په ډکولو سره قرض ته درخواست یا اپلای وکړي. د پور د تایید کره موده نه ده معلومه او له یوې میاشتې څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت نیولی شي. د خبر ضلع حارس شینواری له دې لارې درخواست جمع کړی و، خو حکومت د قرض حقدار ونه باله نو ځکه یې غوښتنه رد شوه. هغه د اګست په 12مه مشال ریډیو ته وویل
پروګرام ته اپلای کې هیڅ مشکل نه و، فارم او هغه کې تا نه دا غوښته چې ستا کوم بزنس کول غواړې هغه ته استیمیټ ولګوا، څومره خلک ځان سره په جاب کوي. حکومت هغو خلکو له ترجیح ورکوي په دې پروګرام کې چې هغه سنوي انوویټیو آیډیا راوړي، چې هغه مارکیټ کې نه وي یا هغه باندې کار نه وي شوای، نو هر چا سره خو داسې آیډیا نه وي په کار دی چې دا لږ نورم آسان کړي. او کوم خلک چې هغه 40% هم یو بزنس رن کولای شي نو په کار دی چې هغوی له چانس ورکړي.
د پاکستان منصوبه بندۍ وزارت د 2000 کال راپور ښیي چې اوس مهال په دې ملک کې د بیروزګاره خلکو شمیر 5.8 میلیونه دی. دا نور اسپانې د دې راپور په حواله ویلي چې راتلونکي کال یعنی په 2021 کې به د بیروزګاره خلکو شمیر 6.6 میلیونه ته لوړ شي. په دغو بیروزګارو کسانو کې د قبیلی ضلعو ځینې ځوانان هم شامل دي چې د وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په وینا ډیرو یې نشئی توکو او یا هم وسلوالو سره ملګرتیا ته مخه کړې ده. داوړ د اگست په 12مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د قرض ورکولو د طریقې اسانولو ترڅنګ په قبیلو کې د کاروبارونو پیلولو لپاره سولیز چاپیریال برابر کړي.
وزیرستان د ضربیات په وجه سره لوټه لوټه شو، په هر لیول نقصانات وشول، کا اقتصادیات تی زمونږه تبادی، کا معاشیات تی تبادی، کا نور څه پروګرامونه وی د خلک د روزی د ګټلې اټول تبادی. نو داسې پروګرامونه د وزیرستان د نهایت اهم دی. خو ډیر په بدقسمتی سره زه دا خبره کوم، ډیر په معذره سره دا خبره کوم چې لا بد امرغه بشمول دا کامیاب جوان پروگرام چې دا کوم دی پیټیای درنګ نور پروگرامونه هم د وزیرستان لپاره نامزد شوی دی، د وزیرستان لپاره نومینیټ شوی دی، خو وزیرستانیانو ته یې خاطر خا کامیابی نه دا ملاو شوی. لیا خو هغه د سیاست شکار شي او لیا صد کرپشن په وجه سره حقداریو خلک ته نه ورسی.
د اگست په 12مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل د وزیر اعظم د مالی چارو له سلاکار عبدالحفیظ شیخ او ځوانانو چارو له سلاکار عثمان ډار څخه خبرلانو د ورته اندېښنو په اړه پوښتنې وکړې. په ځواب کې عثمان ډار دا نیوکې رد کړې چې ګوندې د تحریک انصاف حکومت یوازې د خپل ګوند غړو ته قرضونه ورکوي. هغه زیاته کړه چې هر څوک د پور لپاره وړ وبلل شي هغه ته پیسې رسی او سیاسي نظریاتو ته نه کتل کیږي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
او دن کو دا پاکستان وفاقی حکومت دا اگست پر نہم پا حیوات کی دا نوو ونو بٹو کی نولو کمپین پیل کردے. حکومت وائی یواز پر حق ورہ جی 15 لکھ بٹو نال کردی. دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ہم وائی لکون بٹو کی نولی. پا دیارا نور تفصیل دا فرخندہ اسد پر راپور کیا ورہ.
د اگست پر نهمه د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د ونو بوټو د نالولو یا د شجرکاری مهم پیل وکړ. د صوبې د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې په خپل هم په دغه مهم کې برخه واخیسته، د پیښور د حیات آباد په باغ ناران پارک کې د 200 نیالګیو لګولو پر وخت میډیا ته وویل چې د اگست پر نهمه با په ټوله صوبه کې تر 100 لک پورې بوټي نالولی شي. خو د صوبې د خیبر ضلع یو اوسیدونکي مراد خان چې په خپله د ونو بوټو یوه نرسري هم لري مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید دې خبرې ته وکتل شي چې د هرې سیمې د اوبو او هوا مطابق ونې بوټي نال کړل شي.
خبر
بلخوا د کوارټ نه د جمعیت العلماء اسلام فیګون د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شاداد خان د اگست پر یولسم مشال ریډیو ته وویل د شجرکاری په پخوانی او موجوده منصوبه کې حکومت د یو ځای هوا او اوبو ته پوره پام نه کوي.
هر وطن یې خپل لغه وي که نه، لکه د کوهاټ کې وګورې یا کیکر یا پیټه یا مطلب چې شوه دافی بوٹی آئی کا نا، تو پکار ہے کہ کبھی نہ کس طرح کی کم سوٹ کے نا ہونے لگی اور کہ موسٹلی دی آ رہے لگو کے لگے دے ہم کے واٹر ٹیبل دورا ہا جی اوپن اس طرح لگے کہ ہاں اس طرح جو لگے نو ہا مدے تو کے سپرویژن نے کہ نو تو رہی ہے پر بھی ہا ٹول بیسٹ اس کے راج
وہ خیبر پختونخوا کی تو ماحولیات دو خوندی ساتل دے بغیر سرکاری ادارے مشر اکبر زیب تے اگست پر یولسم مشال ریڈیو تو ویل بایت حکومت لمڑے پدی اڑا پولیس کے پوہا پیدا کری
کمیونٹی پہ آگا لیول پانے نہیں انوالو شوی، کمیونٹی آگا لیول پانے نہیں سینٹیٹائز شوی، موپر ایج شوی، روکن ایج شوی، چھے آگا کامیابی طرف تا دری کو درین حال دے دا ہے کم نوے بچے تزنگل کراشی کی طرح نوے بچ پروٹیکٹ کراشی.
وزیر اعظم عمران خان د اگست پر نامه په اسلام آباد کې د شجرکاری ته یو نوی مهم د پرانیستلو دستورې ته په خپل وینا کې وویل. دای د هیواد شجرکاری ته ټولو لوی عمل صوبته او زیات کړه. دوی د اگست پر نامه په ټول ملک کې 15 لکه